سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې نه بجی دی زه صفی الله ستان اگزایم ده ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پایل په خبرونو باندې وکړو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په پاکستان کې دی او هلته نن د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلې دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سیمه ایز امن د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیا پر برابرولو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې شوې دي امیر خان متقی چې په څلور ورځني سفر تیره جمعه پاکستان ته تللی پرون یې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې هم برخه اخیستې ده د افغانستان په ختیځ په تیره بیا ننګرهار کې د سیلابونو د راوتلو له امله ګڼو خلکو ته مالی او ځاني تاوان اوښتی دی د راپورونو له مخې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور ماشومان تیر ورځ د سیلابونو له کبله مړه شوي او دوه نورې ټپیان شوي دي د طالبانو حکومت لا څه نه دي ویلي چې په ننګرهار کې سیلاب ځپلو سره په څه ډول باندې مرستې کوي اروپایی ټولنه وایي افغانستان د بشري ناورینونو او طبیعي پیښو له نظره له خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي افغانستان د بشري بحرانو له کبله د اقلیمي اغیزو په وړاندې د زیانمنونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې د 171 هیوادونو ترمنځ 168 ځای لري دغه استازولۍ ویلي دا ټولنه د اقلیم بدلون د اغیزو د کمولو او ورسره د مقابلې لپاره د حل لارو په موندلو کې د افغانانو ملاتړ کوي په کانګو افریقایي هیواد کې د سیلابونو او د ځمکې د ښویېدنې په پیښو کې د مړو شمیر تر 281 کسانو زیات شوی دی لږ تر لږه 200 نور کسان ټپیان شوي هم دي په اغیزمنو شوو سیمو کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري د کانګو په ګاونډي هیواد رووندا کې هم د سیلابونو له کبله څه باندې 100 کسان مړه شوي دي دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راوزو ده پروگرام ده مطالبو معرفی ده ده طالبانو ده بهرانیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پا پاکستان که ده او حال ته ده پاکستان ده پاوز لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلی دیم ده مده سر موضوع ده پا ده ادام تاستو راپور لرو چه پا افغانستان که په تیره بیا ختیځ کې سیلابونو ګڼو کسانو ته مالی او ځاني تاوان اړولی دی
سیلاب راغی کوټې یې مړنګې کړې دیوالونه یې مړنګ کړل زه خپله یم څه د سیلاب یې وړلم ماشومان مې وړل یو څلور ماشومان دي مونږ شهیدان شول اوسه یو څه د بې درکه ده
په کانګو افریقایي جمهوریت کې هم سیلابونو ځمکې ښویېدنې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې
نوره زه کورنۍ نه لرم او نه هم سرپنا را پاتې ده پوهیږم چې میړه مې ژوندی دی خو ټول ماشومان مې مړه شوي دي
د اروزګان د یوې کورنۍ کیسه هم در اورو چې شاوخوا 100 کسانو ته شمیر رسیږي او اکثر یې نابینا دي یعنی په سترګو څه نه ویني
چې دا د مسلو کس پکې نو دغه چې د اول شپې څخه بیا راځي در شپږ ژرتو په نه ځکه زه د 15 شپږ کال مې په دوه سترګو روانه نابینا
نور راپورونه هم لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په پاکستان کې دی او هلته د پاکستان د پوز له لوی درستیز عاصم منیر سره لیدلی دی هغه نن دا کتنه کړې ده د ورځې په جریان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امیر خان متقی او سره ګډ پلاوی د پاکستان له ځینو نورو سیاسي رهبرانو سره هم لیده کاته کړې دي له عاصم منیر سره تر کتنې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د شنبه په شپه باندې په اسلام آباد کې له ځینو سیاسي رهبرانو سره هم لیدلی دي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته
په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزیرانو له درې اړخیزې غونډې وروسته د طالب او پاکستانی چارواکو او سیاسیونو ترمنځ د لیدنو کتنو دوام. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن رسنیو ته په استول شوي او معلوماتو کې ویلي چې د پاکستانی پوځ لوی درستی د اسیم منیر د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی او په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیمه ییز امنیت او د خلکو تاګ او راتګ کې اسانتیا او افغان کډوالو اړوند مسایلو په اړه هر اړخیزې خبرې شوې. بلخوا د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو دفتر نن سهار خپره کړې خبر پاڼه کې لیکلي په دې لیدنه کې دواړو لوریو د امنیت د ښهوالي په هدف د میکانیزم په پیاوړتیا بحث کړی. د پاکستانی پوځ خبر پاڼه کې زیاته شوې امیر خان متقی په دې لیدنه کې د امنیت د ښهوالي په موخه له پاکستان سره ګډ کار مهم بللی او تر خوا په افغانستان کې د امنیت او پرمختګ په برخه کې د پاکستان له مرستې مننه کړې. د پاکستانی پوځ خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوي چې د پوځ لوی درسیزې د طالبانو د اوسني رژیم په ملاتړ ټینګار کړی او پر دې هم هوکړه کړې چې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره خپل منځي اړیکې جاري ساتي. دا خبره داسې مهال کېږي چې مخکې تر دې پاکستانی چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی خاورې ته ناامني له افغانستانه پیښه ده او د افغانستان امن یې د پاکستان او سیمې امن بللی دی. خو د افغانستان د تیر جمهوري نظام چارواکو بیا په پاکستان دا تور پورې کاوه چې له ترهګرو ملاتړ کوي، هغه دا چې پاکستان رد کړی ده. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د وزارت سرپرست تیره شپه د پاکستان د سیاسي ګوندونو له یو شمېر مشرانو سره هم لیدلی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرسیال ځای احمد تکل رسنیو ته استولي پیغام کې ویلي د لیدنه کې د افغانستان او پاکستان پر ګڼو دوه اړخیزو مشترکاتو سیاسي، تجارتي، ترانزیتي او اقتصادي ګټو خبرې شوې.
دغه راز د ناستې ټولو برخوالو ټینګار وکړ چې د دواړو همسایه هیوادونو د حکومتونو او ولسونو ترمنځ نږدېوالی راسي او په ازادانه ډول دي د دواړو ولسونو لپاره د تګ راتګ زمینه برابره سي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ناسته کې مولانا فضل الرحمن، سراج الحق، محمود خان اتسکزي، ایمل ولی خان او یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی وو. خو د دې ناستې یو ګډونوال او د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان وایي د لیدنه کې امیر خان متقی غوښتي چې افغانانو ته حق ورکړي چې خپل استازي خپل وټاکي او تر خوا یې افغان ماشومان زده کړو ته پرېږدي. هغه تیره شپه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د ټولې نړۍ د دنیا عالمانو د مشرانو اولادونه زده کړې کوي او په کار ده چې افغان ماشومانو ته هم دا حق ورکړل شي. ایمل ولی خان دا هم لیکلي چې متقی ته ویلي پاکستان کې ترهګریزو پیښو کې د افغانستان له خاورې د ګټې اخیستو شواهد ښکاره شوي او اړینه ده چې په افغانستان کې د ترهګرو امن پټنځایونه له منځه یوړل شي. طالبانو د هغه څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی، خو وړاندې ویلي چې افغانستان کې هیڅ ترهګر نشته. دا دعوی داسې مهال کېږي چې د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو او د عوامي نېشنل ګوند په ګډون خپل یو شمېر پاکستانی ګوندونو ښکاره ویل چې د پاکستان په خاوره کې هغه ترهګر ځای پر ځای دي چې افغانستان کې بریدونه کوي او افغان خاوره یې ناامنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
آزادی رادیو ته غوږی است. اوس هم ورزو د اروپایی ټولنې اورستی راپور ته چې د افغانستان په اړه باندې ورکړی دی. اروپایی ټولنه وایي افغانستان د بشري ناورینو او طبیعي پیښو له نظره له خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. د اروپایی ټولنې استازولۍ په افغانستان کې په یو راپور کې دا خبره کړې ده او ویلي دي چې اروپایی ټولنه د اقلیم بدلون د اغیزو د کمولو او ورسره د مقابلې لپاره د حل لارو په موندلو کې د افغانانو ملاتړ کوي. سنا کاکړ په دې اړه باندې رپورټ لري.
یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي وایي د ژوند وضعیت یې ډېر خراب دی. د ننګرهار ولایت کامی ولسوالی اوسیدونکی صاحب الحق چې دوه ورځې وړاندې په کور کې سیر راغلی وایي هم یې کور او هم کرنیزې ځمکې چې په محصولاتو یې خپل د ژوند چارې پر مخ بیولې له منځه تللې دي.
سیلاب راغی چې یو فصل پرې نه خو د غنم او سبزي او د ټماټر او د پیازو په هر څه خراب کړو. تقریبا اوس هم د اوبو په کورونه مران کړل، ځاني او مالی غون ځین لري، نو تقریبا سرک هم ډېر زیات خراب کړی.
دغه شان د پروان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې که څه هم له اقتصادي پلوه په ناوړه حالت کې و خو یو نیمه میاشت وړاندې سیلاب یې ستونزې نورې هم ډېرې کړې.
ډیر ډارون کې سیلاب وو، بس دومره مو وکولای شول چې ځان وژغورو. د کور او ځای کې سکین نشو، کورونه او تهکوي د اوبنه ډکه شوه، ژوند راته پاتې نه شو. اوس هم ښه نه یم، د تشویش له وجې ناروغه شوم. لوږه کمه وه چې اوس دا ورځې هم په موږ راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولې وایي چې پرله پسې طبیعي خطرونه لکه وچکالي او سیلابونه د افغانانو وضعیت لا پسې خرابوي. د دغه هیواد لپاره د اروپایي ټولنې استازولې د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي چې افغانستان د بشري بحرانونو او طبیعي پیښو له اړخه له خطر سره مخ څلورم هیواد دی. د یاد دفتر په وینا د اقلیمي اغیزو پر وړاندې د زیانمنونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې افغانستان د 131 هیوادونو ترمنځ 161 ځای لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولې وایي دا ټولنه د اقلیم بدلون د اغیزو د کمولو او ورسره د مقابلې لپاره د حل لارو په موندلو کې د افغانانو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې د خوړو بحران نړیوال راپور وښوده چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس یوه برخه یې له لوږې او مړینې سره مخ ده، او یو لامل یې د اقلیم بدلون دی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې ویجاړوونکي سیلابونه راغلي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي د یوه ویډیویي پیغام په استولو سره ازادي راډیو ته وویل.
د سور له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې د بېلابېلو پیښو له امله 16 تنه شهیدان شوي او 16 نور ټپیان شوي دي. چې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د نړیوالو مرستندویو مؤسسو په همکارۍ نږدې 3000 زیانمنو شویو کورنیو سره د خوراکي توکو او د پیسو مرستې کړې دي.
د ښاغلي رحیمي په وینا په دې موده کې څه باندې 200 د استوګنې کورونه په بشپړه او یا جزوي ډول ویجاړ شوي، نږدې 200 کورنۍ زیانمنې شوي، څه باندې 400 څاروي له منځه تللي او له 15,000 جریبه څخه زیاتې کرنیزې ځمکې او باغونه له منځه تللي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. تېر کال په پکتیکا او خوست ولایتونو کې یوې زورورې زلزلې تر 1,000 ډیر کسان ووژل او لسګونه زره نور یې بې ځایه کړل.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
ازادي رادیو ته غوښتل. طالبان او د حکومت د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې روغتیایي محسوس خيغوختي چې د سیارو تیمونو پر ځای د ثابت مراکز جوړ کړی. د روغتیا وزارت په دې اړه ویلي دي چې دغه محسوسه یو میاشت وخت ورکړي چې د خپل سیارو تیمونو فعالیتونه بند او پر ځای ثابت مرکزونه پرانیزي. دا خبری ورسته لاغه کیږي چې اندېښنې رامنځته شوې په تیره بیا د یونیسف لخوا چې طالبان ورته خبرداری ورکړی چې د سیارو روغتیایي ټیمونو فعالیتونه دي بند کړي. په دې اړه نرګس مومند حسنزی رپورټ جوړ کړی.
قطع کمک ها بر مردم زیان های زیادی داره، خصوصا در مناطق ما که ما دسترسی کامل به هیچ.
آمنه ده کابل ده شکردری ولسوالی اوسیدون کده. دوائی ده دغه ولسوالی اوسیدون که لکلون و رحیسی روختیای خدمتون از دکرو او نورو اساسی حقونو او ارتیاو تا لسرسی نلری. آمنه ازادی راژیو تا وویل گرزنده روختیای چیمونه تریو بریده ده دوی ده سیمو ده خلکو پزنگری رول ده خزو او ماشمانو ستونزی حلوی.
بسیار خدمات
کوي، ډېر کم خدماتونه دي د هغه سازمانونو لخوا چې افغانستان سره مرسته کوي. که څه هم نشي کولای د خلکو ستونزې حل کړي، خو په تیرو کلونو کې ښه و. تر یو حده د خلکو ستونزې حلولې، په ځانګړې توګه هغه ماشومان او ښځې چې په خوارځواکۍ یخته دي.
د مابیان ولایت اوسیدونکو محمود د ګرځنده روغتیایي ټیمونو د فعالیت پر اهمیت ټینګار کوي او وایي د بدیلو لارو له برابرولو پرته د دغو ټیمونو فعالیتونه بند باید نشي. د ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل
زما پاند د سپریکړه چې بیا کتو ته اړتیا لري د بیوزلو او هغو کسانو ته چې ناروغ دي په خورځو کې اختمه شومان لري غنیستون زبره ولاړی کړی
دا د ښنه په داسې حال کې چې طالبان د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر د مارچ په میاشت کې د روغتیا لنړیوال سازمان WHO یونیسف او نورو هغو بنسټونو چې په افغانستان کې روغتیا خدمتونه وړاندې کوي د ګرځنده روغتیاي ټیمونو د فعالیتونو د ځنډولو غوښتنه کړې ده د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یا یونیسف په یو راپور کې چې د می په 15 مې خبر کړی ویلی و چې طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر ویلی چې په هغو سیمو کې چې ګرځنده روغتیاي ټیمونه کار کوي باید ثابت روغتیاي سایټونه جوړ شي او لږ ډیرو خبرو اترو ورسته دوی وتوانیدل چې د دې ټیمونو فعالیت د اپریل میاشتې تر پایه پورې وغځوي د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایان شرافت زمان د یک شمې پر از ازادي راډیو ته وویل
او موثریت په هغه اندازه باندې څومره چې د ولس حق دا او د ولس ضرورتونه دي نو په همدې اساس باندې د څو مجالس څخه ورسته موږ د نتیجې ته ورسېدو چې باید دغه ګرځند روغتیاي ټیمونه په ثابت روغتیاي مراکزو باندې تبدیل سي او د همدې لپاره د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف ټول ادارات سره مجالس هم در سره شول د دوی په غوښتنه باندې چې باید موږ ته یو وخت وټاکل شي یو وخت څخه ورسته به موږ دغه سیستم چې د ثابت مراکز تبدیل کو نو مخکې هم ورته یو میاشت وخت ورکول شو اوس بیا ورته یو میاشت وخت ورکول شو چې په دغه ثابت مراکزو باندې باید کار وشي
یونیسف په خپل راپور کې دا هم ویلي چې ګرځنده ټیمونه د موقعیت بدلولو وړتیا لري او په دې ډول د هغو سیمو کسانو ته چې مخکې له دې خدمتونه به برخې وو هم کولای شي روغتیاي خدمتونه وړاندې کړي یونیسف زیاته کړه چې یو کمیټه په دې طرحه کار کوي چې څنګه دغه ټیمونه په ثابت مرکزونه بدل شي خو دا نه دی ویلي چې دا کار به څومره وخت ونیسي او دا ثابت مرکزونه په کومو سیمو کې جوړ شي
امروز حقوق سیمون رو تاسیس کردیم. I am always going to put America first.
Referendum sonrası
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
وربشو کانګو افریقای جمهوریت هلته هم په جنوبی ولایت کې وو کې چارواکي وایي د سیلابونو د زمکي خویدنې په پیښو کې د مړو شمیر تر 200 یو کسانو زیات شوی 200 نور ټپیان شوی هم دي اسد الله لودین په دې اړه رپورت لري
په کانګو کې تر سیلابونو او د غراس تر زمکي خویدنو پیښو وروسته د ژغورنې عملیات روان دي شیبه په شیبه تلفات هم زیاتېږي وروستای راپور چې د جرمنی ډی پی خبری اجانس پور کړی دی په کانګو کې تر سیلابونو او د ځمکې کویدلو تر پیښو وروسته د مړو شمیر 200 اته پورته شوی دی او ویل کیږي چې شاوخوا 200 کسان نور ټپیان دي او نږدې 200 یا 190 کسان داسې دي چې ویل کیږي چې ورک دي او تر خاورو لاندې بوي لا هم د ژغورنې عملیات روان دي دغه چې د سیلونو زیانمنشو کسانو خبرې کړي ویلې دي چې په سیلونو یا په دغه طبي پیښو کې هر څه له لاسه ورکړي کله چې د جنتیلا نداګي په نوم د زیانمنشوي خبرې واورو
نور زه کورنۍ نه لرم او نه هم سرپناه را پاتې ده اوس باید ځان ته د بدیدو ځای پیدا کړم پوهیږم چې میړه مې ژوندی دی خو ټول ماشومان مې مړه شوي دي
بیا په سلګونه کورونه ویجاړ شوي او د ژغورنې کارکوونکي د مړو د منډلو عملیات پر مخ بیایي د سرې صلیب نړیوالې کمیټې یو کارکوونکي اسحاق هامبونګو ویلي چې د ژغورنې د عملیاتو چارې هم له ستونزو سره مخامخ دي کله چې د ښاغلي هامبونګو خبرې هم واورو
ناتوکو تنوازیه کې نازنه زلیاندا مو مای
فکر کوم په سین کې بزیات مړی پراته وي تر درې ورځې وروسته به په سترګو ښکاری او اندېښنه لرو چې لدې وضعیت به څنګه تیریږي د مړو لپاره زیات خلتین لرو د هغو کارونو لپاره چې کوي بودیجه هم نه لرو او دا تر ټولو لوی ستونزه ده
د کانګو جمهوریت په جنوبی ولایت کیو کې سخت ورښتونه د سندونو او د غراز ویالو د ډکېدو او بهېدو سبب شوی چې ګڼ کسان زیانمن کړي دي وروسته ورځ کې د یوګاندا او کینیا ځینې برخې هم د سخت ورښتونو شاهدانې وي تیر اونۍ بیا په روندا کې هم سیلاونه راووتل چې له کانګو سره پر پوله پروت هیواد دی حالت هم یو سلونه هیڅ کسان مرشول پاتې ویم چې دغه طبي پیښې په داسې حال کې کیږي چې لالوړان دي په افریقای هیوادونو کې لکه د افغانستان په څیر ګڼ خلک له بشري ناورین سره مخامخ دي او لوړان دي په کې ویل کیږي چې وچکالۍ هم دغلته د ګڼ شمیر کسانو کورنۍ اوایت کم کړی دي او خلک کې د خوراکي پلوه د ستونزو سره مخامخ کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو روزګان ته په روزګان کې په یو کلی کې الکتر لګه سل کسان نابینا دي. دغه کورنۍ د هراود ولسوالۍ کې دي او ویل کېږي چې د راپورونو له مخې دوه پر لپسې نسلونه پسترګو څه نویني. د دغه کورنۍ مشران وایي ازادي رادیو وزنې رادیو د چې د دوی غږ رسولو لپاره ورغلي.
پسترګو دا نابینا کسان د روزګان ولایت د هراود ولسوالۍ د میاندو پسې مکی ژوند کوي. د دې شمیر اوس نږدې دی او کلی په اندازې دي او نږدې د دغه یو کلی ټول کسان په سترګو نابینا دي. د دې شمیر تر سلو زیات دی. ټول د یوې کورنۍ دي او دا څلورم نسل دی چې له موره پیدا وي او نابینا وي. که څه هم د دې شمیر اوس د یو کلی د خلکو په اندازه دی او دا څلورم نسل دی، خو تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. او ازادي راډیو یوازنۍ راډیو ده چې د دوی تر کلي یې په لومړي ځل ځان رسولی څو د دې ژغ تر نورو خلکو ورسوي. د دې کورنۍ مشران وایي دوی د افغانستان په یو شمیر ډاکټرانو ګرځېدلي، خو وایي شی ورسره نه ده سوي.
وروره نوم یې عبدالحکیم، زه به تقریبا د څلوېښت کال یم. دا زموږ ناروغي چې د وروره زه درېیم پړاو یم، یعنې نیکه مو پلار مو زه. نو هاینده نسل چې موږ یم دغسې پړاو په پړاو روان دي. موږ د دې تداوی دپاره وروره تر کابله پورې کندار داسې بعضې بعضې ځایونه مو غوښتي دي. نو دوی راته وایي چې دا دغه ناروغي ده، نوروي به بولي که چیش بولي دا ناروغي ده، دا چې نور دولتو ته ولاړ نه شي موږ یې نشو کولی.
حکمت الله جان دی د روزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ د میاندو د کریا اوسیدونکی یم. نورجان، زموږ مشکل دغه دی چې زموږ د ګډ کورنۍ مثال داسې په سترګو یعنې محبوب یا محلول جوړه، نو تقریبا چې دا سلو کس پکې، نو دغه شي د اولې شپې څخه بیا راځه در شپږتو پ ځکه زه د پنځه ویشت شپږویشت کال په دواړو سترګو روره نابینا یم. په دغه ناروغۍ په روزنی ژوند کې موږ ته دغه مشکلات پیښ کړي چې کوم موږ دغه د بل ته لاس محتاج یا مثال موږ روزنی ژوند د بل په لاس کې که چیرې هغه موږ سره همکاري ونه کړي ورور موږ کار دغسې نامحدوده پاتې کېږي. موږ سره ورور که چا همکاري وکړه واوه که نه کار دغسې پاتې دی.
د دې کورنۍ ټول غړي وایي دوی د تګ او خوراک پر مهال او په نورو برخو کې د یو چا مرستې ته اړتیا لري او د مرستې پرته هیڅ هم نسي کولی. په سترګو د دې نابینا کورنۍ غړي وایي د دوی سره تر اوسه پورې هیڅ یو چا مرسته نه ده کړې او راتلونکي نسل یې هم د سترګو د دید مشکل لري. دوی غوښتنه کوي چې راتلونکي نسل دې وژغورل سي.
محمد ریم دی، د میندو د کلي اوسیدونکی یم. د دغه ټوله مایبینو د دغه کورنۍ سرپرست یم. هغو مو احساسه دا غوښتنه ده چې کومک ورسره وسي او دا مو غوښتنه ده چې دغه انسانان چې دي دا باید وګورل سي که دوی کار کولی سي په د ډاکترانو په دغه کې دلته د مخنیوی وسي که نسي کولی مشر د داسې کومک وسي خارج و بلې خواته دې مو واستوي چې دا مخنیوی او دغه مرض ورک سي ګسره کې. دا انسانان چې دي ډېر په تکالیف اخته دي، اوس سل کسه دي سبا به زر کسه وي.
د په سترګو د دې نابینا کورنۍ دردونه بلا نور هم ډېر سي، ځکه دوی زیاتوي چې اوس ورسره څوک دوستي نه کوي او دوی اړ سوي دي چې په خپلو کې سره دوستي وکړي. بلخوا ډاکتران وایي چې د دوی د کورنۍ د غړو د یو شمیر کسانو درملنه ممکنه ده او دغه راز راتلونکي نسل یې هم ممکن وژغورل سي. په دې اړه مو په اوروزګان کې د عمومي داخلي متخصص ډاکتر ضیاءالرحمن نیازی پوښتلی دی.
نو دوی دغه تاریخچه چې موږ واخیستله او دوی چې دا کوم لکه معلومات هم حاصل کړه، دا داسې کنجنیټل افات دي. دا ناروغي چونکې دا خو هغه کم معلومات چې موږ وکړو دا خو ډیر زیات کسان دي، تقریبا یو سلو شل نفره دي. نو دا چې بیا مطلب لکه زنانه ودیږي یا هم د نارینه دپاره په نورو ځایونو کې هغه کې ښځې کوي، نو دا د راتلونکي اولادونو دپاره ډیر مشکلات پیدا کوي، ځکه چې خدای ناخواسته مکمل یو منطقه به داسې د سترګو مشکلات سره مخ وي. نو زما په نظر باندې د ټولو نه بهتره دا ده چې کوم هغه لکه په اصطلاح خیریه موسسات چې دي هغوی باید په دې برخه کې ډیره مداخله وکړي. خو نن سبا چې طبابت ډیر پرمختګ کړی، نو امکان لري چې دغه ناروغي درملنه وشي. خو اکثره کم لکه ولادي افات چې دي د هغوی درملنه یو څه مشکله وي، ځکه چې دا لکه جنټیک افات دي. دغه کومه ناروغي چې دوی لکه پیدا کړې د دغه لکه په دقیق ډول باندې تشخیص صورت ونیسي.
په سترګو د دې نابینا کورنۍ ټول غړي په یو رقم نه دي. یو شمیر یې په کښې کې څه اندازه په سترګو څه لیدلی سي او یو شمیر نورې بیا په سترګو هیڅ هم نسي لیدلی او د بل د لاس محتاج دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟ که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
د مصنوعي ذهانت یوستر ساينس پو لخپل دند استعفا کړی. جیفری انټن وایي مصنوعي ذهانت په وحشتناک ډول پرمختګ کوي او ویره لري چې انسانان څخه به ټول کارونه واخلي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کمپیوټر ساينس پو جیفری انټن چې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس پلاندر بلل کیږي، په ګوګل کمپنۍ کې له دند استعفا وکړه او په دې توګه د مصنوعي ذهانت د خطرونو په اړه خبرداري ورکړه. شغل هنتن چې د مصنوعي ذهانت د اساسي ټکنالوژي مخترع دی، له نیویارک ټایمز رسپانې سره په مرکه کې خبرداري ورکړ چې د مصنوعي ذهانت پرمختګونه د بشر او بشري ټولنې لپاره جدي خطرونه لري. د وویل مصنوعي ذهانت له 15 کال پخوا سره پرتله کړئ، دا توپیر په نظر کې ونیسئ او بیا فکر وکړئ چې که په دې ډول وضعیت روان وي نو راتلونکی وحشتناک دی. د شغل هنتن په وینا مصنوعي ذهانت د ډیجیټل ټکنالوژي د سترو کمپنیو ترمنځ د سیالۍ له کبله په بیساري سرعت د پرمختګ په حال کې ده. ډېر خلک به کار له لاسه ورکړي او د ناسمو معلوماتو د خپرېدو په وسیلې به بدل شي. د ټینګار کوي ډېره سخته ده چې د مخربو کسانو له لوري د ورانکارو چارو لپاره له دې ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو مخه ونیول شي. ګوګل او د چټ جی پی ټی جوړونکي کمپنی اوپن ای آی چې د مصنوعي ذهانت په ټکنالوژي کار کوي، لکه کال راهیسی د داسې سیستمونو په جوړولو کار پیل کړی چې د انټرنیټ له نړیواله شبکې څخه ډیر زیات معلومات ترلاسه کوي او کار ورڅخه اخلي. شغله هنتن وای د سیستمونو له دې کبله چې ډیر معلومات تحلیلولای شي، د انسان ذهن ورپسې نشي رسیدای او شایي کوم کار چې مصنوعي ذهانت کوي د انسان د مغزو تر وړتیا ډیر شوي. د جیفری هنتن په باور مصنوعي ذهانت به له انسانه هم سخت او هم اسانه کارونه واخلي. د سشکال په مارچ میاشت کې ایلن ماسک او د ټکنالوژي د یو شمېر نورو سترو شرکتونو خاوندانو اعلان وکړ چې د مصنوعي ذهانت د پراختیا چارې دي تر یوې مودې پورې ودرول شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لندو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
ګوګل په یوه نوې ټکنالوژي کار پیل کړی چې په ایمیل او نورو برخو کې مو د پاسورډ لاړتیا خلاصوي. دا چې دا څنګه کار کوي په دغه ریپورت کې به جزئیات واورو.
ګوګل د پاسکی په نوم له یوې نوې ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو د تنشتې شوې چې د پاسورډ اړتیا پای ته ورسوي. ډېر خلک له پاسورډ په دې په تکلیف کې هېری شي او یا یې دومره ساده جوړوي چې نورې په اسانه موندلی شي. له کله چې ایمیل رامنځته شوی خلک له دوه نومونو پاسورډ او یوزر سره بلد شوي. ځینې خپل پاسورډونه په یو ځای کې لیکي، خو ځینې دومره ساده پاسورډونه انتخابوي چې هکران یې په اسانه موندلی شي. اوس ګوګل د خلکو د دې ستونزې د کمولو لپاره د یوې نوې ټکنالوژۍ په وسیله د هکرانو او درغلګرو مخه نیولې ده. که تر اوسه پورې مو له پاسورډ څخه کار اخیست، له دې ایسته به له پاسکي څخه کار اخلو. پاسکي څه شی دی؟ دا هغه سینسور ته ورته دی چې په ځینو موبایلونو کې شته او د ګوتې په نقشه موبایل پرانستل کیږي، خو په دې کې توپیر دا دی چې یو نقشه د کاروونکي په وسیله لکه موبایل، کمپیوټر، لپټاپ او آیپاد کې ډاونلوډ کیږي او کاپی په ګوګل کې اپلوډ کیږي. د ټکنالوژي ته د اپل، ګوګل او مایکروسافت له لوري په ګډه انکشاف ورکړل شوی دی او اوس د پیپال او ای بی په شان ځینې کمپنۍ ورڅخه کار اخلي. ویل شوی چې وی مودې ته اړتیا ده چې دا ټکنالوژي عام شي او ټول خلک ورڅخه کار واخلي. خو ګوګل وای دا نوې ټکنالوژي یا پاسکی د پاسورډ د پاترسیدو معنا لري. د ګوګل پر اساس پاسکی لا په لومړیو پړاوونو کې دی او یو موده وخت غواړي چې په ټولو اپلیکیشنونو او ویب سایټونو کې په پراخه پیمانه وکارول شي.
ورزو لاندو خبرونه ته د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په پا پاکستان کې دی او هلته نن د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلې دي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سیمه ایز امن د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیا پر برابرولو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې شوې دي. د افغانستان په ختیځ په تیر بیا ننګرهار کې د سیلابونو دراوتلو له امله ګڼو خلکو ته مالی او ځاني تاوان اوښتی دی. د راپورونو له مخې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور ماشومان تیر ورځ د سیلابونو له کبله مړه شوي او دوه نورې ټپیان شوي دي. اروپایي ټولنه وایي افغانستان د بشري ناورینونو او طبیعي پیښو له نظره له خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. په کانګو افریقایي هیواد کې د سیلابونو او د ځمکې د ښویدنې په پیښو کې د مړو شمیر تر 200 کسانو زیات شوی دی. لږ تر لږه 200 نور کسان ټپیان شوي هم دي. په اغیزمنو شو سیمو کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیون ډالر او ډیر لګښت کړی دی.
خارجان وسره کومک بونی کی پاسانی بنی په مشکل سره دی. چون د ټول خاورې حاکمیت دوی سره دی. دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخکې کلونو ته د منځول شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وای پر یو وخت څو ډول نشي کول د موتا د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
د دېش په خپل ځای کې څه نه چې ما مال اخیستل تر یاکو تر پودرو تر شیشې پورې.
د ډاکټر فرید بزګر په نوم د معتادینو د درملنې له یو متخصص سره غږیدل یو چې د نشي موادو په برخه کې څو کتابونه لیکلي دي.
موږ غیر د دینن غوښ مخدرات او ساکي کار کې د غیر پرمډین مسلکین اشرا درلودل چې شمیرې سکونو ته رسیدي.
دا دل زمان په نوم یو معتاد وای چې د اعتیاد له عمله د ټولنې په غم او خادي کې برخه نه سم اخیستلې.
زموږ ګلر تل چې پلار ته چیرې لاړ شي چې موږ د تخصص کې تل لاړ شي او ته زموږ پلار یې اکا کا وګړه زمون د لادي وسکینې شپې ته ته ورکشي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
الله کوي درګا ها
دادا ولاړ کمانډان صاحب
دادی څه شي را برکړی دي؟
څه شي نشته د کور سودا ده.
کور سودا خوار شي کېده شي څه شي دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د سیګار اداره وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 300 میلیون ډالر او ډېرې پیسې لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په راپور کې راغلي که څه هم امریکا د طالبانو له حکومت سره د نشي موادو په برخه کې په مستقیم ډول خپل مرستې درولې دي، خو دا پیسې په غیر مستقیم ډول د کوکنارو د کښت، د نشي موادو د قاچاقو د مخنیوي او عامه پوهاوي په پروګرامونو کې مصرف شوي دي. تحلیلګران وایي چې له نشي موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په درې میاشتني راپور کې راغلی چې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ملاتړ پروګرام محدود شوی او دوی اوس په دې برخه کې په غیر مستقیم ډول مرستې کوي. په دې راپور کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د جمهوریت له نسکورېدو سره سم خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو یوازې له 2023 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې په غیر مستقیم ډول تر 10 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د دې پیسو څخه یې 40 میلیونو ډالر ملګرو ملتونو ته د دې لپاره ورکړي چې د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړي. 10.3 میلیونه ډالر یې په افغانستان کې د تریاکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره مصرف کړي او 4.8 میلیونه ډالر یې هم د کوکنارو د کښت او نشي موادو د استعمال زیانونو په برخه کې په عامه پوهاوي لګولي دي. سیګار ویلي چې دا پیسې د طالبان حکومت ته په مستقیم ډول نه دي ورکول شوي او ډیری پروژې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې او دې سازمان د انکشافي ادارو له لارې عملي شوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې مهمه ده، ځکه د نشي موادو د کښت او تولید په اړه ترلاسه شوي شمیرې کولی سي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو لوری وټاکي. له نشي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي د نشي موادو مشترک خطر ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي ډېره سي. ښاغلی ظفر وایي چې پر افغانستان د واکمنۍ ادعا ته په کتو سره د طالبانو حکومت د مسؤلیت لري چې له نشي موادو سره د نړیوال امنیت او سولې لپاره د یو لوی خطر په توګه مبارزه وکړي.
خارجان سره حکومت بنی کی په اسانۍ بنی په مشکل سره دي، چون د ټول خاورې حاکمیت دوی سره دی نو دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو باندو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته طالبان واخلي نو وغواړي چې دا د منځه یوسي نو وړل هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي.
د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې لخپلو کلونیو مرستو څخه 1.5 میلیونه ډالر کم کړل او له افغانستان سره د ټولو مرستو د رسولو چارې هم ملګرو ملتونو ته وسپارلې، ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت راپور له مخې دوی د کوکنارو ځینې کښتونه ویجاړ کړي او یو شمېر تریاکې هم نیولې دي، خو اوس هم له نشي موادو سره د مبارزې څرنګوالی پوره نه دی روښانه. تازه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ډېری هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د نشي موادو د تولید د دوام په اړه اندېښنه وښوده، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نشي بوټو د کښت، نشي موادو د تولید او استعمال په اړه د خپل مشر د فرمان له مخې په بریالیتوب سره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دوی بریالي شوي چې د روان فصل په دریو میاشتو کې نږدې 1000 جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په تیر یوه کال کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 10 میلیونه ډالرو ډېر لګښت کړی دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې پر یو وخت څو ډوله نشي کول د ډیریدو په حال کې دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر لستونزو سره مخ کړی دی. ځینې معتادین هم وایي چې په اسانه او منظم ډول د یو ډول نشي موادو نه پیدا کېدل معتادین دې ته مجبوروي چې هر ډول نشي مواد په لاس ورسي استعمالوي. له همدې عمله په روغتون کې تر څو ځله بستر کېدو وروسته بیا هم له دې ډول معتادینو څخه نشه نه پاتې کیږي. معتادین د دې کار علت دا هم بولي چې د نشي موادو قاچاقونکي د ساکیانو یا خرڅونکو پر لاس بازار ته نوي ډول نشي مواد راوړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
سردارګل د اتو اولادونو پلار دی چې اتحاد له کندهار څخه تر فرا پورې رسولی دی. دی پر یو وخت څو ډول نشي کوي او هغه نشي مواد چې دی ډیره اړتیا ورته لري په فرا ولایت کې آسان ورزنه پیدا کیږي له همدې عمله خپل کورنۍ سره یو ځای فرا ته کړه شوی سر درګل د زله د متحدینو د درملنې په مرکزونو یو ځل هم د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې خیده خو هغه ګډوډي چې پر یو وخت د څو ډول نشي مواد د استعمال لامل د په ذهن کې پیدا شوی اوس د تل لپاره د نشي پرې خودل ورته ګران شوی دی
دا تنزل اسکاله کیږي چې زه مطالعه وایم اول مفاس کوله بیا په روینوم پسختاس ولم نو بیا طالبانو یو فرمیاش باندې کرم په کندهار په ماباس کې نو جورس ولم دا ځای چې رایلاس ولم رالم فرات دلته کرا کرا راتللم اوس بیا فخر سویم بیا مطالعه سویم
سردرګل وی د اتیاد د دې سبب شوی چې وسی اولادونو مرمنې ته پوره خواړه نه رسیږي ځکه د پورس کې 500 سل افغاني پیدا کوي چې نیمه کورنۍ ته ورکوي او په پاتې نیمو پیسو نشي مواد رانیسي د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو صوفی ضیاء الحق وای ساقیان د نشي مواد خرڅون کی د وخت په تیریدو سره بازار ته نوی ډول نشي مواد راوړي کمتادین د بخانی او نشي مواد لالار نشه نشي مجبور دي چې نوی ډول نشي مواد تمخه کړي
لږیش په خپل وخت کې ته نه چې ما مده تر تریا کو تر پودر و تر شیشې پورې دا کار دا راکې چې په دغه منځ کې چې وجود مې نه لري اته مواد مخې در سر تر کولای شي پر پودر تر کولای شي
تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې تر ډیره حد هغه نشي مواد استعمالیدل چې له نشي بوټو څخه پلاس راځي لکه تاریاک او چرس خو د متحدینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په همدې کال د کیمیاوي نشي موادو تولید هم پیل شو ډیری هغه متحدین چې په خا به د تاریاک او چرس نشه کوله اوس د نشي ګولې او خیخې او هیروینو نشو ته مخه کړی ده د متحدینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل وای چې په پرلپسې او دوامدار ډول نشه کول د دې سبب کیږي چې متاد لیو ډول نشي مواد سره عادی شي او نور یې د مواد خمار نه ماتوي په دې صورت کې متاد مجبور دی چې بل ډول نشي مواد ته مخه کړي
مقدار کې بغلورف پس تحمل زیات
کله چې د نشي مواد اندازه ډیره شو د وجود غم هم ورسره ډیریږي کله چې د وجود غم ډیر شو متادین مجبور کیږي چې د نشي مواد اندازه نور هم ډیر کړي بل خبره د بازار ده په بازار کې د بخوانی مواد زای نوی نشي مواد نیسی په دې صورت کې متاد کوخه کوي چې د نشي مواد هغو نور ډولونو ته مخه کړي او تجربه کړي چې ساقیانو بازار تراوړي وي
اندازه مواد دیگر
په افغانستان کې د متادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې د بیا متاد کېدو یو علت پر یو وخت د څو ډول نشي موادو استعمال دی ځکه دغه ډول وضعیت د متاد په وجود کې ګډوډي راولي او دا ګډوډي د سبب کیږي چې د درملنې بهیر ناکام شي
ترنو اوریدونکو پر اپور کې مو اوریدل چې ډاکټران وایي پر یو وخت څو ډول نشي کول د متاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا په خوخ کې راغله
اوه دایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما متات کې په یو دود څوک نه متات دیږي
دادا سمردار شې دای چې په یو دود سړی متات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو نونس 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري که څه هم ارواپوهان د نشي موادو د زیانونو په برخه کې د تعلیمي او درسي کتابونو له نشټوالي څخه سر ټکوي خو د ډاکټر فرید بزګر په نوم د نشي موادو یو متخصص ډاکټر بیا وایي چې په دې برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلي دي دا چې دا کتابونه د ټولنې د کومې طبقې لپاره لیکل شوي تر دې دمه د نشي موادو په مخنیوي کې څومره ګټور او مؤثر دي او په دې برخه کې نور څومره کار ته اړتیا شته په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په فایل کې مو پوښتلې چې ټول یې څومره کتابونه لیکلي دي
د بده مرغه دقیق نشم ویل چې شمیر به څو ته رسیږي خو په دې ساحه کې د 1999 تر 2012 پورې په مختلفو انجیوګانو کې ما کار کړی دی او کم نشه چې موږ درلودل هغه د مختلفو طبقو لپاره وو. یوازې په 2019 کې موږ یو سلو یولس نصابونه د هغو کسانو دپاره چې د احتیاط په ساحه کې کار کوي په دواړو ژبو پښتو او دری باندې ترجمه کړي وو، او هغه اړوند مؤسسې ته مو ورکړل چې هغه په خپلو ټریننګونو کې دغه نه کار اخلي. موږ د ماشومانو د مکتب د زده کوونکو دپاره، د ټولنې د نورو اقشارو دپاره په مختلفو سطحو باندې نشرات درلودل، پوسترونه، لیفلیټونه، مجلې، کتابونه دا هم نشر کړي دي، ډېر ترجمه کړي، لیکلي مو دي، او دقیق شمېر یې د بعد مرغمتنده معلوم.
ټول مو څو کتابونه لیکلي دي او محتوا یې څه ده که یې لږ راته تشریح کړي؟
زیات کتابونه زیات فوکس هم په طبي برخه باندې وو، او د ماشومانو برخه زموږ د خپرونو د څانګې اساسي برخه وه چې د ماشومانو لپاره تر 5 میلیونه زیات کتابونه د یو دوه ژبو کیسې نشر کړي دي چې په افغانستان کې مو ټول په وړیا شکل تبزی کړي دي. د مخدرات ساحه ته که راشمه نو په دې ساحه کې به موږ په زرهاو کتابونه په مختلفو سطحو باندې نشر کړي دي چې دا د ټولنو د عامو وګړو لپاره، د مکتب زده کوونکو لپاره په مختلفو ډولونو باندې وو. موږ د نجات په نامه مجله درلودله چې پاکې مسلکي نشرات مو، او دا مو په هغو نشراتو چې فوکس یوازې په مخدراتو او ایچ آی وی باندې وو. بیا په افغانستان کې د مخدراتو او ویډس په نامه مجله درلودله چې د 2003 تر 2009 پورې په منظم شکل نشریدله، او په هغه کې د مخدراتو او د ایډز خبر، د مخدراتو ایډز او ایچ آی وی باره کې پوره معلومات وو. او موږ غیر د دې نه چې مخدراتو ساحه کار کوي، دغه لپاره ډېر مسلکي نشرات درلودل چې شمېر یې په سلګونو ته رسېږي.
دا کتابونه د ټولنې د کوم پوړ یا طبقې لپاره لیکل شوي دي؟ دا مو خلکو لپاره، د پوهنتون د استادانو لپاره، د اتحاد د برخې د کارپوهانو لپاره، د چا لپاره؟
کوم موږ کتابونه چې نشر کړي دي هغه د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره، د مکتب د زده کوونکو نه نیولې تر ماجرینو پورې، د ښځو لپاره، د پوهنتون د زده کوونکو لپاره، د ډاکټرانو لپاره، یا طبي پرسونل لپاره، او همداراز هغه چې مشخص په دغه د مخدرات په ساحه کار کوي دغه لپاره چاپ کړي او خپاره کړي دي.
آیا دا ارزونه مو کړې چې دا کتابونه څومره مؤثر او ګټور تمام شوي دي؟
لبد مرغ کوم سیستم موږ نه درلو چې خپل ارزیابي وکړو. خو د کتابونو د اخیستو تقاضا د مختلف ارګانونو د خوانه، د مختلف مکتبونو د خوانه، دا ثبته چې دا مؤثر او ټول خلکو ته خیر رسیده غوښتنه په ټولنه کې عامه وه، او دا یو غیر مستقیم دغه د ارزونه ده. او دا چې څومره تاثیرات یې کړی هغه څوک نشي ویلی، ځکه نشراتي برخه کې د دې تاثیرات تاسې نشئ کتلی چې په څه شکل باندې تاثیر کوي، ځکه تاسې آګاهي ورکوئ یا ټریننګ ورکوئ یا نور. نو موږ د کتابونه چې موږ مسلکیانو دپاره د مخدراتو د ساحه کې کار کوونکو دپاره ترجمه کړي دي او خپره کړي دي، هغه ویلی شو چې د هغې مسلک کې بدلون راغلی دی. خو په غیر مسلکي کار کوي، اوس یې په هماغه برخورد دی د متدینو سره په مسلکي شکل باندې، خو په عامه پوهاوي کې دغه له بده مرغه دغه تاثیرات موږ نه شو ارزونه کولی.
تاسو خو د متدینو د درملنې او عامه پوهاوي په برخو کې ډیر کار کړی دی، څومره اړتیا لیدل کیږي چې دغه ډول کتابونه د مکتب په نصاب کې شامل کړل شي؟
لبد مرغه د پخواني دولت هم د لومړیتوب نه درلود، د ډیرو حادثو سره سره موږ ونه کولای شو چې دولت په دې قانې کې چې د مخدرات آگاهي، مخدرات د مخنیوي لپاره کې به قاطی اقدام وکړي. د مخدراتو د آگاهي پروګرام کې یا د مخدراتو عامه پوهاوی کې چیرته د درسي نصاب برخه شي، دا به ډیر ښه اقدام وي. خو ډیر احتیاط هم باید ورسره وکړل شي، ځکه چې په دغه عمر کې خصوصا د 14-15 کالو پورې ځوانان ډیر کنجکاوي. نو مواد که چېرته په نصاب کې شاملېږي هغه باید په دې شکل باندې وي چې یوازې د هغوی ته پوهاوی ورکړل شي، لکه نوره نړۍ کې چې او د مخدراتو په باره کې معلومات دي، د هغوی تاثیراتو باره کې معلومات دي، او د هغې ناوړه اغېزې دي چې دا باید په ګوته شي او د هغې واقف شي څه بد عواقب لري. په دغه شکل کې شي دا یو ضرورت دی او باید وشي.
درنو اورېدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکو عادل زمان په کابل ښار کې د ژورو څاګانو د کیندلو کاروبار کاوه. دی وایي چې د غم له امله یې نشو ته مخه کړه. عادل زمان چې اوس د برمو کیندلو دکان پرې ایښی زیاتوي، له نشه یانو څخه د غلا وسایل اخلي او په بازار کې یې پلوري چې په دې ډول د خپلو نشو لګښت پوره کړي. دا چې عادل زمان لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د عادل زمان له خولې واورو.
یوره د پلار وفات شو، پلار مې جنازه وکړه په کلي کې، په کور کې مور پرک جوړول چا بیا چې جراغلم کور ته چې جګرغونی جګرغونی په دې عمل ولوېدم. په دروازه یې لورې کې زمونږ د برمې کار دی دغه څاګانو، نو په یو وخت کې د چمن باندې ټول پوریاندو ته ناست وو. موږ پلار چې ما وفات شو، په دوه ورځې دواړه وفات شو، بیا مې جګرغونی 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 یوه ورځ د هغه ته راغلم، ما د چمن وزیري ته بیا پولی ناست وو. روزگار مڑا پاتے شو یعنی کو مائی پھل تم نے سما لائے کل اپنی عمل بول رہے تم بس گیار بخش اپنے عمل کے نہ سمجھ کر پاتے شو او پرکل ہم مواد نہ پیدا کرا پی وقت کے تین سو تین میاں سے چل سر میاں سے کو تم نہیں پلا کل اپ ہوٹل کے کل ادا پلن دے ہزار روپئے کو دوبارہ جس پہ ادا تم نے کولا دا برمم چلا ول برم پشم نوا خستی یا چبم ورور چلا کے نور مستی خپل چلا ادا تم نے کولا او شکر دغلان لکای او مواد بلوشی بیا بدن دا تکلیف و جنی تنشن بو بدا مال دا چی یا خوات دا یا ملیون گاٹا ای او چا مال بدلن پا مال چی بدلی او یا ملیون گاٹا دا خوش کولا دی امالیان من با ماما شاینا خوستو دی برا اغلا کول غامای شو یا و شای بل شای ما بتنا خوستو ما بیا مرکت تولو مرکت کم یا خرسو دا تیگی غامی و گتمی بل شای بل شای ملیان خوش بلاولو بایسکلونه مای موټرسایکلونه دا بمیا بلده خرڅول هم په دې باندې ما دوه بچیان لرم تعلیم کوي نو دا زه وایم کله ته چې پلار ته چیرې لاړ شي چې موږ درته خوشي کې ته لاړ شي ته خو زموږ پلار یې کاکا وګوره زمن ته راځي او سکینې شپې ته یې ته ورک شي او زه بیا ورته وایم چې بچیا زه کار کوم روزګار کوم پیسې راوړم بیا لږ مطمئن کړم ما سره ډېر انډیوالانو چې اوس ملینر دي جرمنی کی دی تو امریکی کی دی مانا پو مرکم کان دی او کدی شی مانا پاکل کم زید دی خو آگو دس و کرتی جوان دوڑاولا تای فکر و آئندا تای فکر و پو مطاد شو اینو و اس بزن ما غسی بیل بیون دم جوان بو موٹر بو کور بو کجوان بو
دا زادی راڈیو درنو آوریدون کو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د اسلام د یو بسګر زوی دی، د پرخره دوی بوجي بار کړي او خپل کلی ته روان وي چې په لار کې پولیس نشي. دا چې اسلام ولی پولیسو ونیو، په بوجو کې څه دي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار اسلام بچیا سکل خډیر بارانو نه وشول کدا کوکنار ورسیدل خې ډیره پیسې برا جوړی کی
رښتیا چې ډیره پیسې برا جوړی کی سکل به مفتی دی پر اوس سکل د تاریا کو نیو پیسې پر برما او تیل ولګی دی
که سکل تاریا قرضان نه شي په دمو پکې کیږي له خیره
خو ان شاء الله چې سکل بخدای پاک کارو زیرا کی
سلام جان بس لگے
السلام علیکم
وعلیکم السلام جانداد استڑے مشی
تم استڑے مشی خیر یوسی
جانداد کا کس استڑے مشی
خیر یوسی ورار تم استڑے مشی
خیر یوسی
سلام جان خدای دے خیر کی سشے کرے
والا بلک خو گٹن کوی مول کوکنار بو کرم
یار دا خود خ فکر کرے دے سکالو بہ ہم ڈیری دی زمکہ بده ڈیر خ کوکنارو کی
بس مونگا خدای تا دغه امید لرو
سلام جانا پزمکه که دغه خشخش کری؟
خو دغه خشخش بکی کرم ولی دغه خشخش خراب دی؟
خراب ندی خو دغه خشخش دوم را اصل نور کهی
دغه خشخش موگ ده پرو سکال کوکنا رو زخرا طول کری دی مو خوتل دغه خشخش کرو
ته دی فیل پا وکی ویده بابا اصل خارج نوی او دیر خی خشخش را غلی دی
نو ده نوی خشخش کمی خیگنی لری؟
یا خو ترده دو برابر دیر تاریاک کهی او بل نو مرز نکهی
خا خا دا خو ډیر خ خشخش دی دا چیرته پیدا کیږي
د نیوی کلی حاجی سمت خان خو به پیژنې
او پیژنم
حاجی سمت خان دغه ډول خشخش لري دغه کاروبار دی
والله دا خو ښه خبره ده زه به هم دغه نوی خشخش وکړم
ښه زه نو ولاړم د خدای
په
امان
په مخه دې ښه کاکا په مخه دې ښه اسلامه
د چندان خبره مې خوښه شوه
که مونږ هم دا نوی خشخش وکړو ښه به وي ستا څنګه خوښه ده بچې
بیخي مې خوښه ده ما م اورېدلي چې نوي خشخش ډېر ښه دي
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستي نوي کلي ته لاړ شه او له حاجي صمد خان څخه دوې بوجې خارجي خشخش راوړه
سمه ده پلاره دا دی ځم
هلکه ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړي دي
پر غبرګو سترګو قمانډان صاحب
هلکه ودرېږه دادی چه شای را بر کردی دی؟
چه شای نشته دی کور سودا ده
دی کور سودا خوار شای که داشتی چه شای دی؟
خشخاش دی
خشخاش چه که بی؟
پلار می ویل رای اوڑا نپویگم چه اغا چه پری کوی
دادی لکوم از را اوڑل
لنوی کلی چه خمی را اوڑل
نو تا نای خبر چه خشخاش قاچاق دی؟
چه شای؟ قاچاق؟ خشخاش خونه دی قاچاق
دا خشخاش کری او بیا په تاریاکو زمون ځوانان اخته کوي بیا وای چې خشخاش نه دی قاچاق
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدی
نو په کوڅه او بازار کې خو ډېر غیر قانوني شیان پټ خرڅېږي
قومندان صاحب خشخاش خو موږ تل رانیسو او بیا یې خرڅوو تر اوسه پورې پولیسو څه نه دي راته ویلي
پخواني وختونه تېر شو نور هیڅوک دا کار نشي کولی
ولې اوس څه پېښه شوه
اوس خشخاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کیږي
دا چا ویل چې خشخاش قاچاق دی
قانون وایي قاچاق دی ډېرې خبرې مه کوه
نو خشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي
ته یې ما ته راوښې چیرې ښکاره خرڅېږي
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي
راځه موټر ته در وښېته چې لاړ شې د پولیسو اوزې ته ډېرې خبرې مه کوه
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خشخاش خرڅوي
راځه هغه سړی به هم ته راوښې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي
خیر دی قومندان صاحب ما خوشی کوي زه نه وم خبر چې د خشخاش رانیول او خرڅول قاچاق دي بیا به داسې نه کوم
درځه موټر ته در وخېژه ډېرې خبرې مه کوه سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو همدغه خشخاش د کوکنارو تخم دی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
چنارا خسته یور دی چنارا مړی تاو شو نه دې چال